کی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوری هرکلای کوم په پیل کې خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د خپل ماموریت غزیدو هرکلای کړی دی. ښاغلی بینټ پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له ټولو اړخونو سره به کار وکړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تېرې جمعې په ورځ په افغانستان کې د ریچارډ بینټ ماموریت یو بل کال ته وغځاو. بینټ به د بشري وضعیت پر ارزونې سربیره د ماشومانو د حقونو او دغه راز د بشري حقونو د سرغړونو د ثبت او راپور ورکولو چارو ته دوام ورکوي. د افغانستان میاشتې ټولنه د میدان وردګ ولایت په دایم مرداد ولسوالۍ کې په سلګونو سیلاب ځپلو د مرستو د ویشلو خبر ورکوي. دغه ټولنې نن په څو ټویټونو کې ویلي چې د میدان وردګ ولایت د دایم مرداد ولسوالۍ په څه باندې 1500 کلیو کې 445 سیلاب ځپلو کورنیو ته نږدې 4.5 میلیون افغانۍ نقد و پیسو مرستې ویشلې دي. هرې کورنۍ ته 10000 افغانۍ ورکړل شوې دي. د افغانستان میاشتې ټولنې په وینا څلور ورځې وړاندې هم د دې ولایت د سید آباد ولسوالۍ د مختلفو سیمو له 400 سیلاب ځپلو کورنیو سره د غیر خوراکي موادو مرستې کړې وې. د افغانستان تر 10 کلونو کم عمر فوټبال لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د تنکیو ځوانانو دغه لوبډلې که څه هم تیر ماخستن 1-0 په وړاندې تاجکستان ته لوبه وبایلله، خو د هغو دوو غوره ټیمونو په ډله کې راغی چې د آسیا د ملتونو جام کې لوبه کولی شي. د فوټبال دغه لوبډلې د تېرې جمعې په ورځ منګولیا لوبډلې ته 15-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د آسیا د 10 کلونو فوټبال جام په 2023 کال کې ترسره کیږي. نن سهار وختي څو چاودنو د اوکراین د پلازمینې کیف مرکزي برخه ولړزوله. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو نن په ټلګرام کې لیکلي دغه چاودنې په شیفچف کیفسکي ساحه کې شوې دي. دغه ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې په کیف او د اوکراین په ځینو نورو ښارونو کې وروستیو د روسیې لخوا بمباریو او چاودنو مرګ ژوبلې اړولې دي. هغه روسیه تورنه کړې ده چې هڅه کوي اوکراین د ځمکې له کورې څخه محو کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا وکړه هغه لوی چاودنه چې په اشغال شوې کریمیا کې د یو لوی پله د ویجاړې دو سبب شوه یو تروریستي عمل و او د اوکراین ځانګړو ادارو تنظیم کړې وه. دغه پله د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا ټاپو وزمه د روسیې له خاورې سره تړلې ده. پوتین په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون کرملین د خپل ټلګرام په کانال کې خبره کړې ویل شک نشته چې دا د تروریزم یو عمل دی او هدف یې د یو خورا مهم ملکی بنسټ ویجاړول. هغه دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د روسیې د تحقیقاتي کمیټې له مشر الکساندر باتریکین سره د شنبې ورځې د چاودنې د موندنو په باب د بحث لپاره وکتل. د کریمیا دغه پل چې اوږدوالی 19 کیلومتره او ارزښت 3.6 میلیارد ډالر خودل شوی اوکراین د دې لوی پل د ویجاړولو مسؤلیت نه دی اخیستی. ازادي راډیو اوریا وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په دایکونډي کې د طالبانو د حکومت له لوري د یوې رسنۍ د یو مسؤل د خوشي کېدو هرکلی کوي او وایي چې د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې د رسنیو د سرغړونې د ارزونې کمیسیون کې څېړلې وه. دا کمیسیون څومره مهم دی؟
مسئولین په منځ کې یو پل دی او دوی هڅه کوي چې کچیرې یو ستونزه په منځ کې رامنځته شي یا د همغږۍ لپاره باید کار وکړي.
په دې اړه مو د ژورنالیستانو د ټولنې له د مشر نظر اخیستی دی. په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د خلکو رواني د روغتیا موضوع ته کتنه کړې ده.
د نن کې ګواله خوړلې هغه پر سر درد نس خوږیږي ځیګر خوږیږي خو به نهسته د مخستان د خوښه مې پلاسترګي سره ورشي.
په دې اړه مو د رواني ناروغي او متخصص ډاکټر سره مرکه کړې ده.
عام خطر د فکر کې چې رواني ستونزه یعنی نه تداوی لري او دوايم د احتیاط سبب ګرځي او بل اخر خطرناک ناروغي ده.
د اوکراین او روسي وضعیت هم کتنه کوي او د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لري چې په دوحه کې د امریکایي او طالب چارواکو وروستیو خبرو موضوع ته ځانګړې شوې ده.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د طالبانو د حکومت د استخباراتو له زندانه په دای کندی کې د افتاب راډیو د مسول مدیر میرزا حسیني درخشي کې دوه هرکلی کوي او وي دوی د رسنیزو سرغړونې د ارزونې د کمیسیون په وروستۍ غونډه کې ښاغلي حسیني د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. که څه هم د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل ټویټر لیکلي چې له دې سره اوس مهال هیڅ خبريال د طالبانو په توقیف کې نشته، خو د افغانستان د خبريالانو مرکز په یوه اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې د نوروز راډیو د خبرونو چلوونکی خالد قادری لا هم د طالبانو په زندان کې دی. نور په دې رپورټ کې
یو شمیر افغان خبریالان وایي لا هم په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت اندېښنې وړ دی او پر وړاندې محدودیتونه دوام لري. دوی وایي په کابل او ولایتونو کې معلوماتو ته نه لاسرسی، د خبریالانو لنډمهال توقیفونه وهل ټکول، او دوی ته ګواښونه هغه څه دي چې د خبریالانو د رسنیز کارونو پر وړاندې ستونزې ډېرې کړې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د رسنیو ازادۍ ته ژمن واوسي. خاطره نوري چې په پلازمینه کابل کې د یو خصوصي رسنۍ سره کار کوي ازادي رادیو ته داسې وویل.
د خبريالانو غوښتنه له طالبانو د دې چې لګ د ازادي بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نکړي، او خبريالانو د خوندیتوب لپاره باید حکومت کار وکړي او پریکړي خبريالان سره چې هغه خپل کار ته تعهد لري هغه څه کار او فعالیت وکړي.
یو بل افغان خبريال چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور سوایي، رسنۍ د حکومت او ټولنې ترمنځ د پل حیثیت لري، نو طالبان باید دا پل ونه نړوي.
په کار داسې ده چې رسنۍ او کارکونکي پوره د امن احساس وکړي او کوم کار چې دوی کوي پر وړاندې باید هیڅ خنډ نه وي، ځکه دوی که چېرته خنډ واقع شي فکر کوم چې بیا د پخوا په څیر باندې بیا نشي کولی چې دوی په ښه وضعیت کې کار وکړي. نو زموږ هیله همدا ده له اسلامي امارت نه شي د خبریالانو پر وړاندې باندې محدودیتونه باید وضع نه شي او له دوی سره لا زیاته مرسته په دې برخه کې وشي تر څو دوی وشي کولی شي خپل کار ته ادامه ورکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تازه د خبريالانو د دغو اندیشنو په اړه زموږ پښتني جواب نکړي، خو له دې وړاندې د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي و چې په ټوله کې د رسنیو او خبريالانو حقونو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په دایکوندي کې د افتاب رادیو مدیر مسؤل میرزا حسیني د طالبانو له زندانه له څلور میاشتنی بند څخه وروسته راخوشي سوی دی. شاغلی حسینی د غبرګولی په دریمه نیټه د طالبانو استخباراتو د سیاسي فعالیت په تور نیولې وو، که څه هم کورنۍ پر د لګیدلې تورونه رد کړې دي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د شاغلی حسینی د راخوشي کېدو هرکلی کړی دی. د دې کمیټې مسؤل جمیل وقار ازادي رادیو ته ویل
د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټه د میرزا حسینی د راخوشي کېدو هرکلی کوي او د دې ترڅنګ چې لخکي لاړخونو غواړي چې د رسنیو او د بیان ازادي ته احترام ولري، له حکومت څخه مغوښتنه ده چې د رسنیو اړوند ټول قضیه د رسنیو د سرغړونو کمیسیون له طریقه بررسي او حل فصل کړي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د غراس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د شاغلی حسیني لره خوشی کول ورسته اوس هم په افغانستان کې هیڅ خبريال په توقيف کې نسته، خو د افغانستان د خبريالانو مرکز اي اف جي سي په یو اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې د نوروز رادیو د خبرونو چلوونکی خالد قادری لا هم د طالبانو په زندان کې دی. خالد قادری د تیر 1400 مریض کال په هوت میاشت کې په هرات کې طالبانو نیولې وو. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي دي چې د ته پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه فیسبوک کې د طالبانو د حکومت پر ضد لیکلو په تور د هرات یوې سیمه ییزې محکمې د یو کال بند سزا ورکړه او لا هم په زندان کې دی. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې له یو کال زیات وخت یې وسو ګڼ خبريالان نیول سوي، وهل سوي او توقیف سوي دي. د ازادي رادیو د موندنو پر بنسټ د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې د 2018 کال د اگست 15 د 2022 کال د اگست 15 د طالبانو ل بیا واکمنۍ دوه ورسته په افغانستان کې درې خبريالان وجل سوي، څلور دیش توقیف سوي او دیرلس هم وهل سوي دي.
و امرود چې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د طالبانو د حکومت د استخباراتو له زندانه په دای کندی کې د افتاب راډیو د مسول مدیر میرزا حسیني د راخوشي کېدو هرکلی کوي. د کمیټې د غرض ویلي چې دوی د رسنیزو د سرغړونو د ارزونې په کمیسیون کې د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي وای د رسنیو د سرغړونو د ارزونې کمیسیون چې بیرته فعال شوی د باید د رسنیو د سرغړونو اداوی وڅېړي او په اړه پریکړه وکړي. نوموړي دی په دې اړه چې دغه د رسنیو د ارزونې د سرغړونو د ارزونې کمیسیون په اوس وخت کې څومره مهم دی. ازادي راډیو ته وویل
شک نشته کله چې افغانستان کې تحول راځي، خصوصا دا ځل چې پس له شل کاله داسې یو لوی تحول رامنځته کیږي، دې کې رسنیو ته، بنسټونو ته، دا ټولو ته یو څه ستونزه رامنځته کیږي. خو هغومره چې په دغه دوره کې تصور کېدل چې طالبانو یا اسلامي امارات که چیرته واک ترلاسه کړي رسنۍ بندوي نو بیان ازادي د ستونزو سره مخامخ کیږي، په اول کې په خوښۍ سره چې داسې یو وضعیت نه و، خو بیا هم زموږ ځینې خبریالان ونیول شو، موقتي وټکول شو، او اطلاعاتو ته لاسرسی یو بله ستونزه وه، او اقتصادي ستونزه د ټولنه ډیر زیات رسنیز او درسنیز کارکونکو زیانمنه کړ. بوله لوی ستونزه د بنسټونو او د نظام مسؤلونو په منځ کې یو بې باوري فضا وي، چې هیله من یو چې دغه یو کال کې مسؤلین به په دې پوه شوي وي چې بنسټونو د خبریالانو، رسنیو او د مسؤلینو په منځ کې یو پل دی، او دوی هڅه کوي چې که چیرې یو ستونزه په منځ کې رامنځته شي یا د همغږۍ لپاره باید کار وکړي. دا نه یوازې چې نظام لپاره ضرر نه لري، نه یوازې چې ستونزمن نه دی، بلکې دوی کولی شي چې دغه یو همغږۍ سره یو ښه فضا او ښه رسنیز ټولنې رامنځته کړي.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي و.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
په اورزګان کې د فوتبال غوړ لیک سیالي پیل شوې. مسولین وای په د وسیاله کې نه لوبډلو برخه اخیسته او هدف د غوړ لوبغاړو انتخاب ول دي. نور په دې رپورت کې
په اورزګان ولایت کې د فوټبال غوړه لیگ سیالي د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون له خوا څخه د نهه لوبډلو ترمنځ پیل شوه.
او د دایمي راتګ په هیله تاسو ټول ته
په اورزګان ولایت کې د فوټبال فدراسیون ولایتي مسول مرزا محمد امیرزی د غلوب د پیل پر مهال ویل چې یادي سیالي به دوه میاشتې دوام وکړي چې شپږ ډیرش لوبډلې به پکښې کې ولوبېږي. هغه وایي د یاد لوب څخه هدف د غوره لوبډلو مندل دي، او په راتلونکي 2023 میلادي کال کې به د فوټبال غوره لیگ سیالیو کې د زون په کچه ولوبېږي.
اورزګان ولایت په تاریخ کې د دوهم ځل لپاره بیا هم دغه اورزګان د غوړو لوبډلو د نملال څخه نه لوبډلی، غوړو لوبډلی چې هغه په خپل همت او خلځلو سره دغه ترکیب کې ځای نیولې دي او خلځلې کړې دي. د اورزګان ولایت دوهم لیگ دی چې شپږ ډیرش لوبې دي، تقریبا دوه میاشتې به په بر کې ونسی.
په ورته وخت کې هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې ګډون کړی دي خوشاله دي، او زیاتوي چې په دې سره به دوی په زیاته کچه تجربه هم ترلاسه کړي.
زما نوم زبیب الله الفتح، دلته د فوټبال د لوبې د کول لپاره غلی. دا غوره لیگ موږ ته ډیر مهم دی، ځکه د فوټبال زړه غوره لیگ دی. نو دغه چې جوړ شوی دی چې درې میاشتې دا دوام وکړي، دا ربط برګشت لوبې دي چې درې میاشتې دوام کوي دا لوبې، او دا د دې لپاره جوړ شوی دی چې ټول لوبغاړي په دې کې ګډون وکړي او د لوبغاړو کیفیت په دغه لیک معلومیږي. زموږ ستونزې دغه دي، موږ خپل په سټډیم موږ ته چې جوړ شوی دی دا د اوبو د کمښت سره مخ دی، ځکه دا په شپږ ورځ کې نه وبیږي. نو موږ غواړو چې دغه سټډیم ته اوبه برابر شي.
می روب خان مینوال دی نو دلته د پر راغلی چې فوټبال لوبي وکړه. دا لوبي خو عموم کې اصلي لامل خدای کده سي چې مثلا ځوانان د نشو سره ګرځي د بیا ځای نه استي سده دی پر ځای چې دی د علت تیر وخت ځای کې نو دلته راځي بیا فوټبال کوي. ستونزې خو عموم کې ډېرې دي. ځوانان خو ځوانان د پر دی لیکونه نه جوړ شوی، یعنی دلته میدان ته اوس ډېر لوبغاړي لاغلي دي، یعنی دوی ډېر د خوشحالي احساس کوي. نو بس ستونزې مې دا دي چې لیکونه نسته او د چمن ستونزې دي او ځوانان نه تشویقیږي چې نور ولایت ته ولاړ شي. روزګان خصوصا روزګان چې دی افغانستان کې ډېر پاتې دی په دې خاطر.
په روزګان ولایت کې د فوټبال غوره لیګ سیالي پر داسې مهال پیلېږي چې تر دې مخکې بیا په دغه ولایت کې د کرکټ منتخبي لوبې هم تر سره سولې.
آزادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم په اوکراین کې د جګړو موضوع ته مخه کوو. د اوکراین پلازمینه کیف نن سهار وختي څو چاودنو ولړزه او د بیړنیو خدمتونو مسؤلانو ویلي چاودنو یو شمېر کسان وژلي او ټپیان کړي دي. دا موضوع زما همکار اسدالله لودین څېړلې په سټډیو کې سره دی. لودین صاحب، د وروستیو چاودنو په اړه نور څه جزئیات راغلي؟
او ډېره مننه نوري صاحب. یوازې کیف نه بلکې روسي راپور نه وایي چې پر کیف سربیره نیپرو، لفیف او ترینوپل ښارونو کې هم نن سهار چاودنې شوې دي چې تر ډېره د توغندیو او میزایلو چاودنې یادې شوې دي. دغو چاودنو د اوکراین د چارواکو خبرګونونه هم پارولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي دي چې دغو چاودنو کې یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان دي. دا هم ویلي چې روسیا په دغه ډول کړنو سره غواړي چې اوکراین د ځمکې لمخه لری کړي یا اوکراین د نقشې لمخه لری کړي. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو هم پر خپل انستاګرام چینل د دغه چاودنو یادونه کړې او ویلي دي چې له څو میاشتو وروسته لومړی ځل دی چې په کیف کې چاودنې وشولې. په چاودنو کې د مرګ ژوبل سملاسي ارقام لا معلوم نه دي، خو د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي چې مرګ ژوبل لري. وروسته به د ورځې په ترڅ کې معلومات شریک کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیر شپه په خپل ویډیوي وینا کې روسیا تورن کړ چې په دولتي کچه ترهګریزي کړنې کوي او ویل چې په نړیوالو قوانینو کې دا تر ټولو ستر جنایتونه دي چې په دولتي کچه ترهګریزي کړنې کوي. د اوکراین جګړه روانه ده، دواړه خواوې یو بل بیا تورنوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا خپل استدلال کوي. هغه وایي چې کومه چاودنه چې په زاپوریجیا کې وشوه او دغه راز هغه کوم لوی پله باندې چې د کریمیا او روسیې ترمنځ چاودنه شوې ده، وایي چې دغه چاودنه د اوکراین د استخباراتو لخوا شوې. خو پوتین د دغه ادعا لپاره هیڅ ډول شواهد نه دی وړاندې کړي. په اوکراین کې جګړه لا هم روانه ده. د اوکراین چارواکي ادعا کوي چې دوی په يرغليزو عملیاتو کې چې لتیرو څو اونۍ راهیسې پیل شوي، شاوخوا 1200 کیلومتره ځمکه بیرته لروسانو نیولې ده. خو روسي لوري هم بیا وایي چې دوی په جګړه کې مخته ځي او دوی غواړي چې خپل اهداف ته پکې ورسیږي.
بله، مننه لودین صاحب. قدر منوریدونکو، وام اوریدل چې په اوکراین کې جګړه لا تیزه شوې او دا هم وروسته له هغې چې د تېرې جمعې په ورځ د کریمیا او د روسیې د خاورې ترمنځ لوی پل د یوې چاودنې په ترڅ کې دغه پل ته زیان واوښت، یوه برخه یې ونړېده. او له هغه وروسته هم د اوکراین د پلازمینې کیف او دغه راز د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې د روسیې لخوا د بمباریو او دغه راز چاودنو راپورونه ورکول شوي دي.
له خبرونو ور اخوا،
د برخه کې بلوم راي د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته انکتنه وکړو. مللای بشیر ته بغوښ شو.
اټلانټیک خبرونه د افغان جنو د شونځي په اړه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. د افغانستان پټ شونځي د شلو کلونو پرمختګ لمنځه ولاړ. په دې مقاله کې د هاجری په نوم د یوې ښځې کیسه راغلې چې وايي د طالبانو لبیا واکمنېدو دوی اونۍ ورسته لور وزېږېده. هاجره 15 کلنه ده او لمخکی 2 زمن درلودل، خو کله چې طالبان واک ته ورسیدل دی او میړی دواړو دندې له لاسه ورکړي. هاجره اټلانټیک ته ویلي چې مخکی شې ژوند درلود خو اوس هیڅ نه لري. ورستل ولو چې افغانستان یو ځل بیا د شذو لپاره په نړۍ کې په تر ټولو بد ځای اوښتې دي. له هغه ورسته چې طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې واکمنی ترلاسه کړه، دنجونو پر مخ یې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي دروازې وتړلې. شوزو ته امر وکړ چې یو مشخص ډول حجاب بکوي او ګڼ شزي له داندو لري کړي. په دې مقاله کې راغلی چې ټول افغانان طالبانو ته سترګې په لاره نه دي چې شونځي پرانیزي. ځینو په خپلو کورونو کې د نجونو لپاره پټ شونځي جوړ کړي دي. د یو پټ شونځي د ښوونکي له قوله ویل سوي چې دا په کابل کې په خپل کور کې شاوخوا اتیا نجونو ته زده کړې ورکوي. د دې ښوونکي په اړه لیکل سوي چې د دې کار په بدل کې پیسې نه اخلي او که طالب چارواکي ور باندې خبر سي دا به یا بندې کړي او یا به هم وهل ورکړي. ګلوب ان میل خبرونه هم د افغان شوزو پر وضعیت یو مقاله خبره کړې ده. د دې مقاله عنوان دی د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې جنسي تاوتریخوالی مخ پر زیاتې دوی. په دې مقاله کې ولولو چې د افغان شوزو پر وړاندې تهدیدونه یو عامه خبره ګرځېدلې. د بشري حقوقو مدافعین وایي چې شوزي نور هغو ادارو ته لاسرسي نه لري چې مخکې به د دوی شکایتونه اوریدل. دې خبرونې له شوزو سره خبرې کړې چې ګواکې د طالبانو د تګلارې له کبله له جنسي تاوتریخوالی سره مخ مخسوي دي. ورستل ولو چې د شوزو لپاره یوازې د ګوتو پښمار پناه ځایونه پاتې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د راپور لمخې طالبانو د شوزو د امن خونې لمړی لوټ کړي او بیا یې وتړلې. په ځینو مواردو کې د تاوتریخوالي قربانیان بیرته هړي سوي چې خپل هغو کورنۍ تستنی سي چې لبیرې د امن خونو ته پناه وروړې و. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې جنسي تاوتریخوالي پراخ دي. د 2021 کال یو سروې ته هم اشاره سوي چې د افغانستان د شوزو چارو وزارت کړي و او پکښ ویل سوي و چې په کندهار ولایت کې 40% شوزو جنسي تاوتریخوالي تجربه کړي او په ټول هیواد کې 80% شوزو پرته د دوی لرضا او خوشي واده سوي.
نن د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا لنړیوال ورځ سره برابر ده. د ملګرو ملتونو او ګالوب ماسسې د څو راپورونو په اساس افغانان تر بل هر چا زیات خفه دي او له رواني اختلالاتو انکاریږي. لسیزې جګړو زیاتېدونکې لوږې او بېوزلي د افغانانو ترمنځ د رواني اختلالاتو او ناروغیو د رامنځته کېدو اساسي عوامل بلل کېږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
خوب مین دسته د مخستان د خوښه مې پلاسترګي سره ورشي هغه د سر په ډبارې راويشه سم.
شافیه د اورزګان د مرکز ترینکوټ اوسیدونکې ده. وایي چې د ژوند سختي او بي وزلې سوچونه ورچولې او آرام ته نه پرېږدي.
ولا کومې ګر سره روغه برازیل دلې ده د نن کې ګواله خړلې هغه پر سر درد نس خوږیږي ځګر خوږیږي. خوب مین دسته د مخستان د خوښه مې پلاسترګي سره ورشي هغه د زړه په ډبارې راويشه سم چې لري مې تکان کوي د کمزوري کې چې چې دې ماته دغه درک نه مانی میږي زما خوا په چی شي باده ده.
د جان بيبي په نوم یوې بلې ښځې ازادي راډیو ته ویل چې ډاکټرانو ته ورزي خو د خکېدو څرکی نه لګيږي.
گزارم ګر په دوا و ده چې ډاکټر ته ورسند 2000-3000 روپۍ را سواخې بالا دواره کې پیدا منسته ورسر ډیر اعلی تر باندې خراب دی بالا. خو
د نړۍ نور هیوادونه داسې وخت د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ لمانځي او د رواني ستونزو په لارو چارو بحث کوي چې د افغانستان خلک له دې ښکارندي تر بل هر چا زیات کړیږي. لسیزو جګړو د دغه هیواد خلک له داسې ستونزو سره مخ کړي چې رغیدلې ستونزمن دي.
د شپې د خو په تکلیف کې ژم او ګای د ورځې هم بس تاسو تکلیف هم لرم تاسو خو نه لرم سوچونه ډیر ومره فکر ډیر وخمه لکه دغه دغه اوانو نو د بمبارو د دغه صدا
د روزګان اوسیدونکو عزت الله او چې وای جنگونو عصبي تکلیف ورچولې. افغانستان د نړیوالو سرویګانو له غیر لې د ګالاپ موسسه د ورستی راپور او ارزونو لمخې د نړۍ په مخ د هغو هیوادونو په کتار کې اول دی چې خلک له خپګانه کړیږي او لستونځو سره مخ دي. خپګان د رواني اختلالاتو درامنځته کېدو یو عمده عامل بلل کیږي. د افغان روغتیا پالانو او ملګرو ملتونو په بیلابیلو راپورونو کې هم په وار وار راغلي چې له هر دوو افغانانو یو له رواني ستونزو کړیږي. لسیزو جګړو تاوتریخوالی بې ثباتۍ او بې وزلي افغانان په یو ډول نه یو ډول متاثره کړي او رواني روغتیا یې ور زیانمنه کړې ده. د رواني روغتیا په نړیواله ورځ کې ملګري ملتونه او نورې بشرپاله ټولنې په دې هڅه کې دي چې خلک وهڅوي څو له رواني ناروغانو سره ښه چلند وکړي او د هغوی په رغیدنه کې مرسته وکړي. خو سیرت مومند چې د کونړ اوسیدونکو دی وایي په افغانستان کې بیا یو شمېر خلک د عامه پوهاوي او ناوړه دودیزو ستونزو په سبب رواني ناروغان ځوروي.
ځوانان را پورته کیږي پاغه سی او ډول مسخري کوي هغه باندې حتی تر دې پوری چې باغې باندې د کانو گزارونه کوي او رشخان پی جوړي. نو په کار ده چې ځوانان له دغه سي کړنو لاس واخلي او تر څو دغه کوم کسان چې رواني ناروغي لري دوی ته تکلیف نورم زیات نشي.
تر جګړو او بې وزلۍ ور هاخوا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت چلند هم هغه څه دی چې د افغانستان خلک په تیره بیا ښځې له رواني ستونزو سره مخې کړي. د متوسطې او لیسې دورې شاوخوا 1.5 میلیون نجونې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له ښوونځیو محرومې دي اکثر له خپګان سره مخامخې شوي او نامعلومه برخلیکې ځوروي. د لوګر اوسیدونکې فرزانه یوه له دې نجونو ده چې ازادي راډیو سره خبرې کړي.
د مکتب دروازې تړل شوې دي زموږ پر مخ دغه ظلم زموږ په حق کې روان ده. د دې له وجې موږ ډېر زیات خفه یاستو نه پوهېږو چې دا خفګان به څه وخت
پایته رسیږي. د رواني طب د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالحی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیر یو کال کې د رواني ناروغانو شمیر لا پسې زیات شوی.
په افغانستان کې خصوصا ډېر ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، یو خلقي ناروغۍ ډېرې زیاتې دي او بل استرابي ناروغۍ. دا په نورو نړۍ کې هم زیات دي، ولې په افغانستان کې متاسفانه دغه فقر، جنګ، بیکاري او مهاجرتونه دغه فکرونه له وجې نسبانونه واخیستل.
ډاکټر صالحی هم تاییدوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات خلک له رواني ستونزو کړيږي. هغه ټینګار کوي چې رواني ناروغان باید روغتونو ته وروستل شي او د هغوی په درملنه کې مرسته وکړي. ډاکټر صالحی وایي په طبي درملنې سربېره ښه ټولنیز چارچلند هم د رواني ناروغانو په رغېدو کې مرسته کوي.
د رواني روغتیا متخصصین وایي ناسم ټولنیز چارچلنه او په وخت نه درملنه د دې لامل شوی چې افغانستان کې ګڼ رواني ناروغان له درملنې محروم پاتې شي. د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې له مشر ډاکټر حکیم الله صالحی سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ورنه کړې چې په طبي لحاظ څومره د رواني ناروغیو درملنه ممکنه ده او خلک په خپله څه کولی شي.
عام خطر داسې فکر کوي چې رواني ستونزه یعنی نه تداوی لري او دوا یې هم د احتیاط سبب ګرځي او بل اخر خطرناک ناروغي ده. دغه تصورات غلط تصورات دي چې خلکو منځ کې اوس هم خبره شوې دي. دویم دا چې د رواني ناروغانو سره په افغانستان کې په ټول نړۍ کې ولا په افغانستان کې متاسفانه داسې منفي برخورد کیږي، په دې معنی چې دوی سره یو تعصب نه کار اخیستل کیږي. دا داسې چې کچېری یو څوک په رواني ستونزه باندې اخته شي دوی سره هغه چلند نه کیږي چې هغه باید مناسب وي. لکه یو کس چې په یو جسمي ناروغۍ باندې اخته وي اوس سره ډېر حمایه کیږي، وایي د کورنۍ لخوا مثلا وایي د میاشت فالوآپ لپاره وړل کیږي، ډاکټران ته سره وزټ کوي، همدارنګه دوی ته درملنه په هر میاشت کې ورته کیږي. وایي یو څوک چې په ناروغۍ رز باندې اخته شي متاسفانه چې نه د کورنۍ لخوا ورته حمایه کیږي او نه خپل ناروغ په دې توانایي لري چې هغه ورشي ډاکټر ته او د خپل ناروغۍ لپاره درملنه وکړي. بل اساسي خبره ده چې اکثر د رواني ناروغان داسې ستونزه لري چې دوی خپل ناروغۍ نه خبر نه وي، دوی انسایټ نه لري. کله چې دوی خبر نه وي نو دوی وایي چې زه ناروغ نه یم او په اصل کې هغه ناروغ وي. ستونزه همدغه ده چې د رواني ناروغۍ سره تعصب یا ډسکریمینیشن په اساس باندې تعامل کوي.
ناروغۍ یو دا کټګورایز کوي چې په څومره کټګوریو کې دا ویشل شوی دی، عمومي توګه باندې، لنډه توګه باندې. البته که دا راته ووایي
دا نوې کتابونه چې وایي تقریبا دا خو مختلفو ګروپونو باندې تقسیم شوی، تقریبا ټول رواني ناروغۍ په 22 کټګوري تقسیم شوی دي. ولی عام هغه ناروغۍ چې په افغانستان کې او په نور نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې چې ما مخکې فاکتورونه وړاندې کړې، مثال فقر، جنگ، بیکاری او مهاجرتونه، دا په افغانستان کې تقریبا زیات ناروغۍ چې زیات هغه زیات دي، هغه څوک چې په دې اخته دي هغه اکثرا یا سایکوټیک ناروغي دي چې هغه چې مستقیما یو کس د غز روان په مختلکی او یا هغه خلقي ناروغي دي چې هغه استرابات دي او همدارنګه ډیپریشنونه دي. په افغانستان کې خصوصا زیات ناروغي چې هغه د دغه فتونو چې مخکې نمونه واخیستل الهتونه هغه د دوه شان کې دوه ډول ناروغي لري ذات دي، یو خلقي ناروغي لري ذات دي او بل استرابي ناروغي.
د رواني صحت د ښه ساتلو لپاره باید هغه عمومي څه باید وشي چې یو سړی ښه رواني صحت ولري؟
کله چې یو څوک د خپل توانایي ولدي چې زه ژوند کولای شي خپل توانایي وپیژني او د ژوند په نارمل سیسونو مقابل کې ښه تعامل یا ښه چیلنجونو مقابل کې ښه برخورد وکړی شي او خپل ځان ټولنه کې شریک وګڼي او همدارنګه په ټولنه کې یو مؤثر شخص قبول شي، دغه رواني صحت وایي. د رواني صحت لپاره مهم او اساسي برخه ده چې هغه باید په کورنۍ کې د کورنۍ د ښه برخو سره مخامخ شي، هغه باید ښه خواړه وخوري، هغه باید ښه خوب ولري، هغه باید د برخوردونه سره په تعاملونو کې سره سم کړي، او همدارنګه د ټولنې د کورنۍ او همدارنګه د حکومتونو لخوا دوی صحیح حمایه شي. کله چې دغه فکتورونه موجود وي نو هغه بیا د رواني ناروغیو نه دوی اکثرا مسؤول پاتې کېدلی شي.
د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې مشر ډاکټر حکیم الله صالحی او چې په افغانستان کې د رواني روغتیا پر وضعیت خپل معلومات را سره شریکول، نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا له نړیوالې ورځې سره برابر ده. ازادي راډیو او په افغانستان کې د غرمي 12:30 بجې شوې دی برخه کې د پنځه دقیقې بحث لرو چې په دوحه کې د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ وروستو خبرو موضوع ته ځانګړې شوې. په څو شېبو کې زما همکار احمد تکل وړاندې کوي، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا د خبر نور لاندې استفهام وکړئ. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د خپل ماموریت د غزېدو هرکلی کړی دی. ښاغلی بینټ پرون په یو ټویټ کې ویلي، له ټولو اړخونو سره به کار وکړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تېرې جمعې په ورځ په افغانستان کې د ریچارډ بینټ ماموریت د یو بل کال په مخه وغځاوه. د افغانستان میشته ټولنه د میدان وردګو ولایت په دای مرداد ولسوالۍ کې په سلګونو سیلاب ځپلو د مرستو د ویشلو خبر ورکوي. د ټولنې نن په څو ټویټونو کې ویل چې د میدان وردګ ولایت د دای مرداد ولسوالۍ په څه باندې 1500 کلو کې په 445 سیلاب ځپلو کورنیو نږدې 4.5 میلیون افغانیو نغدو پیسو مرستې ویشلې دي. د افغانستان تر ولسو کلونو کم عمره فوټبال لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړې. د افغانستان د تنکیو ځوانانو دغه لوبډلې که څه هم تیر ماخستن 1-0 په وړاندې تاجکستان ته لوب وبایلله، خو د هغو دوو غوره ټیمونو په ډله کې راغی چې د آسیا د ملتونو جام کې لوبه کولی شي. د آسیا د ولسو کلونو فوټبال جام په 2023 کال کې ترسره کیږي. د اوکراین چارواکي د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په څو ښارونو کې د چاودنو خبر ورکوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې دغو چاودنو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. نوموړي روسیه تورنه کړې چې هڅه کوي په دا ډول چاودنو سره اوکراین د ځمکې له کورې محو کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا وکړه هغه لوی چاودنه چې په اشغال شوی کریمیا کې د یو لوی پل د ویجاړېدو سبب شوه یو تروریستي عمل و او د اوکراین ځانګړو ادارو تنظیم کړی و. دغه پل د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا ټاپو وزمه د روسیې له خاورې سره انتړي. پوتین په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون کرملین د خپل ټلګرام په کانال کې خبره کړې ویل شک نشته چې دا د تروریزم یو عمل دی.
پینځویش دقیقې
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. دا اونۍ په دوحه کې د طالبانو او امریکا د استخباراتي چارواکو خبرو د خبرو موضوع پرستنیو کې تاو داوه. د شنبه ورځې خبرې چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مرستیال دیوید کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیقی مهم مرکچیانو، ځکه مهمې بلل کیږي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو تر اعلان وروسته دواړه لوري په لومړي ځل سره ګوري. په دې خبرو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست هم حاضر و. د دې خبرو جزئیات تر اوسه نه دي راوتلي. او په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر او په کابل کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو CNN تلویزیون راپور ورکړی چې امریکایي چارواکي او د طالبانو استازي د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کوي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د کابل په شیرپور سیمه کې د القاعده د مشر د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي دي، خو که څه هم له هغه مهاله دوه میاشتې تیریږي طالبانو د خپلو تحقیقاتو جزئیات نه دي رسنیس کړي. د جولای په 1 نیټه د الزواهری د وژل کېدو تر اعلان مخکې د طالبانو او امریکا استازو په دوحه کې وخت نا وخت سره لیدل، خو له دې نیټې وروسته یې د لیدنو لړۍ بنده شوه. مګر له دې سره سره په دې ترڅ کې امریکایي وګړی مارک فریریکس د طالبانو له یو مشر حاجی بشار نورزی سره تبادله شو. د نن په 15 دقیقې بحث کې له میلمنو سره په خبرو کې دا خبره شار بو چې د دوحې خبرې به د امریکا او طالبانو اړیکې پر کوم لوري بوزي، او آیا په نړیوال ډګر کې به د طالبانو د حکومت سره په تعامل او د هغوی د حکومت له رسمیت پیژندنې سره مرسته وکړي. د دې مسلې نور اړخونه هم د پخواني نظام د ولسی جرګې لغړی کمل ناصر اصولي او د افغان رسنیز څیړنیز مرکز له رئیس عبدالجبار بهیر سره چې د خبرونې میلمان دي په بحث کې څیړو. زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه یم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. میلمنو ته خرغلاست وایم. د بحث له اصولي صاحب سره په خبرو پیلو. اصولي صاحب، ستاسو په نظر آیا د دوه خبرې د امریکا او طالبانو په اړیکو کې دوه میاشتنی کنګل مات کړ په حقیقت کې؟
تکل صاحب سلامونه تاسو ته، ګران میلما او د بحث اوریدونکو ته. زه په دې باندې باورمند یم چې د یو کال نه په ډېرې مودې سره دا څومره مباحثات او جنجالونه چې د نړۍ او د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ روان وو، دغه پرونی ملاقاتونو، دا دوه ورځنۍ ملاقاتونو رښتیا هم دا بنبست مات کړی ده. او دا د افغان ولس لپاره د 40 میلیونه نفوس لپاره د خوښۍ زیری ورکوي، او دا زیری د دې لپاره چې افغانان کغواړي او کنه غواړي طالب حکومت فعلي سرپرست حکومت د افغانستان یو حقیقت ده. او دغه حقیقت که په دې باور شو چې هیڅ د نوي هم امکان نه پذیره ده، او کوي هم، نو بنان بل یو حکومت هم که راځي دا جنجالونه به لکه 40 کاله چې دوام درلود دوام لري، او موږ هیڅکله هم داسې یو دولت ته نه شو رسېدلی چې هغه دولت مرکزي قوي دولت وي او پر سرتاسري په ټول افغانستان حاکم واوسي او په راتلونکو کې د افغانانو لپاره د خوښۍ زیری ورکوي. بنان دا بنبست ماتول زه د افغانانو هم په ګټه بولم، او هم مطمئن یم چې بلې و دغه بنبست مات کړی ده.
مننه. ویل په راپورونو کې ویل کېږي چې په دې خبرو کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه بحث کېږي. امریکا له دې بحثونو نه څه غواړي؟ او زه بیا وروسته د هم پوښتم چې په دې خبرو کې د طالبانو غوښتنې څه کېدای شي. خو لومړی لطفا تاسو وایاست چې امریکا له دې خبرو څه غواړي.
زما انداده چې 40 کاله د مخه کله چې امریکا افغانستان ته راتله، په هغه وخت کې بهانه داوا چې موږ د تروریزم سره جګړه کوو. نن هغه فکر د دوی سره نشته چې په افغانستان کې د تروریزم سره جګړه وکړي. په هغه وخت کې د دوی انداو چې په افغانستان کې موږ پاتې شو، دغه منطقه د ایران په شمول، د مرکزی آسیا او تر روسیې در سرحداتو، د چین په شمول، د افغانستان څخه په یو نوو کنټرول کې، او په دې باور اکثره سیاسيون کله چې دلته د مقاومت سره مخ کیږي، د جنگ سره مخ کیږي، دوی خپل هغه اولنی برنامه پروګرام په یو نوی پروګرام بدلوي چې دوی د عملی کولو تکل کړی وو، او د دغه نه د منطقې هیوادونه خبرېږي، د روسیې او چین په شمول باندې. کله چې په دې باندې خبرېږي چې قدرت ځي اسلامي امارت ته، مخکې له دې چې امریکا خپله برنامه پلي کړي، روسیې او چین د ایران په شمول، د پاکستان په شمول، پاکستان د اول نم نږدې و، د پاکستان په لاره باندې د اسلامي امارت د مشرانو سره ښې رابطې ټینګې کړي. تاسو لیدلې هم د دوحې په مباحثاتو کې، او هم د ترویکا په نوم باندې چې د موږ افغانان ورته ترویکا وای نه ده، دا ترویکا ده اصلا، د دغه ترویکا په نوم باندې کنفرانسونه به ده کول، دا دایرول رابطه کلاکه شوه. هغه د منطقه ځکه ولاړه د دې رابطې لپاره چې دوی پوهېدل چې امریکایان که دلته اسلامي امارت حاکم کې، بیا نو رابطه شاید د دوی تشنج په طرف لاړه شي، د دوی رابطه هم هلته ټینګه شوه. اوس د امریکا برنامه ما ته داسې ښکاري چې دوی بیرته غواړي د طالبانو سره ښه روابط او ټینګ کړي، او د هغې تر څنګ کومه برنامه چې د منطقې لپاره لري د طالبانو په وجود کې پلي کړي، دا ماته بیا د سرپرست حکومت د پالیسی او د کړنو مربوط ښکاري چې آیا دوی کولای شي کنه. نو دوی کوشش په دې دی چې روابط کلک کړي، نه دا چې دوی اوس بیا هم په افغانستان کې د تروریزم په نوم مبارزې ته دوام ورکړي.
ډېره زیاته مننه. د بحث بل میلمه ښاغلی بهیر پوښتم، طالبان بهیر صاحب په کومه تمه له امریکایانو سره دا خبرې کوي او پر مخ وړي ورسره کینی په دوحه کې او خبرې ورسره کوي؟
لومړی تکل سر تاسو تاسو اوریدونکو ته قدرمن معلومات خبر لینه کې هله سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم چې طالبان به بیرته هغه مذاکرات یو ځل بیا تاکید کوي او یو ځل بیا د امریکایي لوري سره برجسته کړي چې په دوحه کې ترسره شوي دي او ښاغلی وسیق ته د دې مذاکراتو اساسي لوبغاړی وو او تر ډیره وخته پورې په دوحې په سیاسي دفتر کې د طالبانو د امریکا او د اروپا لپاره دای استازی بلل کېدلو او د هغې سره مذاکرات کول. کله چې امریکایانو د افغانستان په رابطه باندې مختلف نظرونه وړاندې کړل، کله هم بیا هم مشمولیت مسله رامنځته کېدله، کله به د تخطۍ مسله رامنځته کېدله، د تروریزم د مسله رامنځته کېدله چې ایمن الظواهري کله هدف شو په افغانستان کې، فکر کېدلو چې کېدای شي امریکایان په شا شي او هغه څه چې د طالبانو سره او د اسلامي امارت سره ویل شوي دي توافق شوی دی، د هغې د تخطۍ د وضاحت لپاره به طالبان بېرته مجبوریږي او راتلونکي کې اټکل هم دا دی چې بغیر له دې چې هغه توافقات چې د اسلامي امارت او د امریکایانو تر مابین شوي دي او بعضې وضاحتونه یې په دوحې په تړون کې څرګند دي خو تفصیلات لا نشته، دي دوی وایي زمائن دي، په هغې به یو ځل بیا بحث کوي تر څو وکولی شي د افغانستان لپاره د یوه باثباته افغانستان او د یوه داسې افغانستان چې په نړیواله کچه باندې د رسمیت لپاره خنډونه لري شي، اسلامي امارت وکولی شي د افغانانو لپاره د یو منلو په هره برخه کې، هغه که د ازادۍ په برخه کې ده او که د حقونو په برخه کې ده او د بیان ازادۍ په برخه کې ده، د ښځو د حق په برخه کې ده. دا تفصیلات چې دوی مخکې به حتما زه ډاډمن یم او زه مطمئن یم چې طالبانو د امریکایانو سره سیړلی دي دوحې په تړون کې، هلته په اسلامي حکومت باندې موافقه شوې ده، هلته د تروریزم په مقابله باندې چې څنګه به کوي پرې هم موافقه شوې ده. نو بیا د امریکایانو راتګ او یا د امریکایانو
بهر صاحب
الوتکې په افغانستان باندې تاوېدل دا تخطۍ جوړېدای شي، خو اسلامي امارت په کوشش کوي چې یو ځل بیا دوی ته قناعت ورکړي چې هماغو توافقات راوګرځي او د ښاغلي متقي صاحب هغه وینا به تاسو اورېدلي وي چې یو نوی باب به دی کله چې بشر عادي را خلاص شو په کابل کې اعلان وکړ چې د امریکا او د اسلامي امارت تر مابین به دا تبادله دی یو نوی باب او یا د یوې نوې پیلامې پیل وي. فکر کوم چې هغه پیلامه به همدغه وي چې بیرته دوی پیل وکوي او خبرې وکوي. بلې
بهر صاحب، د دوی اړیکې د امریکا او طالبانو د حکومت اړیکې د القاعده شبکې د مشر د وجل کېدو تر اعلان وروسته په یو ډول سره زیانمن شوی وو، نو سوال دا دی چې اوس د طالبانو حکومت د روانو خبرو نه مخصوصا چې ډیر تمرکز یې پر استخباراتي مسایلو دی، لدینه څه غواړي؟
بله ظاهرا خو په دې شک نشته چې کله ایمن الظواهری هدف شو اړیکې تبلیغات د کېدل چې اړیکې خرابې دي طالبانو د امریکایانو تر مابین، خو د بشر نورزی سره تبادله چې کله د امریکایي سره وشوله او بالاخره د ناسته چې د رسنیز شوله هغه ناسته چې د استخباراتي مسؤلینو په لوړه کچه باندې د دواړو طرفونو په دوحه کې ترسره کیږي او هغه ناسته کېدای شي چې مقدماتي خبرې په حاشیوي شکل باندې نور هم شوي وي. زه زما په نظر باندې به د امریکایانو د اسلامي امارت سره مابین روابط خرابېدل د دواړو په زیان باندې وي، دواړه مجبور دي، اسلامي امارت هم مجبور دی او امریکا هم غواړي او هم به خپل مسؤلیت وګوري چې د افغانستان په راتلونکي لپاره اسلامي امارت سره بحث وکړي، هغه که د تروریزم مقابلې په برخه کې وي او که د افغانستان په رابطه باندې وي او که بالاخره د هغو غوښتنو په رابطه باندې وي چې په دوحه کې توافق پر باندې شوی دی. اسلامي امارت به تر ډېره کوشش وکړي چې د مشروعیت مسله واضح کړي، د افغانستان کنګل شوي پیسې چې افغانستان د یو اقتصادي ناورین سره مخ دي په هغې باندې بحث وشي، خو زیات بحث به تمرکز به ذکر کوم په دې باندې وي چې د افغانستان خپلواکۍ ته درنښت وشي، د افغانستان خپلواکي نقض نه شي، د امریکایانو کومې غوښتنې که کېږي یا کومې تخطۍ که فرضاً رامنځته کېدای شي هغه د خبرو د لارې او د بحث د لارې حل شي، نه دا چې په افغانستان کې بیا یو ځل په ناسم تصرفات باندې د افغانان راو پارول شي او د افغانستان اسلامي امارت یو ځل بیا اړخ شي چې د امریکایانو سره د بحث لري نه بلکې د یو دښمن په اساس باندې چلند وکړي.
مننه مننه بهیر صاحب، تاسو نه مننه. اصولي صاحب، ښاغلی بهیر وایي چې امریکا او طالبان یو بل ته ضرورتونه لري، دا ضرورتونه کوم کوم دي؟ دواړو جګړه کړې، دواړه یو د بل دښمنانو د شلو کلونو او د یو بل په ضد باندې د مرګ تر سرحده پورې عملیات کړي دي. اوس دوی دواړه کومې اړتیاوې یو بل ته سره لري، کومې حیاتي اړتیاوې چې دواړه په یو میز کې نولي؟
جناب تکل صاحب، طالبان اوس یو ډله نه ده، د افغانستان سرپرست حکومت دی، بلی د افغانستان ټول ولس 30 میلیونه نفوس هم امریکا ته او هم غربي نړۍ ته هم اسلامي نړۍ ته او دغه مملکو سره د دنیا سره خو روابط ته اړتیا لري. بیا په خاص ډول امریکا سره چې ټول بانکي سیستمونه او ټول اقتصاد تقریبا د افغانستان په تیرو شلو کلونو کې په دوی پورې تړلی او ځینې موارد اوس هم په دوی پورې تړلی دي. د دوی سره خو روابط ته موګه ټول افغانان ضرورت لري او د افغان ولس فیدی نمائندګي هم دغه سرپرست حکومت کوي. امریکا هم په دې منطقه کې د طالب چارواکو سره چې په خوای ورسره شل کال جګړه هم کړې ده، دوی دا هیڅ کړی دي چې طالبان نه تنها یو ډله بلکې په تیرو شلو کلونو کې دا ثابته کړه چې د کلیو د بانډو خلک هم د دوی په قطار کې وو شتون درلود. اوس سرپرست حکومت دی، د دې سره د ښو اړیکو د افغان ولس سره د ښو اړیکو ساتل دا د امریکا په ګټه ده. نور استخباراتي موارد د منطقې لپاره د دوی نه کار اخیستل یا د افغانستان د دولت سره د خیر رابطې ساتل دا بیا په دولتونو پورې اړه لري او د دولتونو په د دولتونو د رهبرانو په ذهنیت او تفکر پورې چې هغه به بیا وخت پرېږدو چې څه کېږي.
اصول سه به بل خبره چې متحده ایالاتونو 13 ونی خپل یو کړنلار اعلان کړ چې په اساس باندې په هغه هیوادونو یا سیمو کې چې امریکا مستقیما په جګړه کې په خپل په کې ښکیل نه ده، مثلا افغانستان هم لمغه ډلې ده، په دې سیمو یا هیوادونو کې د امریکا بي پيلوټ حمله محدودېږي او یوازې د ولسمشر په امر باندې بي پيلوټ الوتکو حمله تر سره کېدای شي. دا اعلان ستاسو په اند عمومي دی او ک له طالبانو سره د امریکا د سیاست له نرمولو سره اړیکه لري، په دې خاطر چې زیاترین ادعا کیږي چې زیاترین تروریستي ډلې خو په افغانستان کې ډېر دي او خای ارتي هم د امریکا لپاره دا وی چې په افغانستان کې تر ټولو زیات د ډرون یا بي پيلوټ الوتکو حمله وکړي. دا فکر کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د اړیکو د هیګنې نه ده؟
تکل څه ځوال دار دوم چې ټولې اکثریت تورېستي ډلې په افغانستان کې مشت نه خیر نه د افغانستان د تورېزم زاله هیڅ وخت نه و. د تورېزم زاله زموږ هم سایه ملک پاکستان او ټولو نه افغانستان، او نن ورځ هم سرپرست حکومت باید هڅه وکړي تر څو زموږ همسایه ملک د دوی د شتون نه استفاده ونه کړي او په افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نه کړي. او پاتې شوه د بي پيلوټ الوتکو پروازونه په نړۍ کې زه فکر کوم دا د امریکا د پالیسۍ مسله ده او د نړۍ په کچه امکان لري چې د امریکا د امنیت شورا خپل بعضې تصامیم بدل کړي وي او هغه ډلې ټپلې او یا ځینې سیاسي جبهې په اسلامي نړۍ کې دوی ته نور د تروریزم لقب ورنه کې امکان لري په پالیسۍ کې تغیرات راغلي وي، ځکه باورمند نه یم چې تنها د طالبانو سره په خبرو کې به د امریکا ولسمشر دومره غټ تصمیم نیسي، ځکه د امریکا تصامیم د خاص ملک په لپاره په خاص شرایطو کې امکان لري، اما په کلي ډول د نړۍ په کچه بیا د دوی پالیسۍ څرګندونه کوي.
مننه. او بهیر صاحب، په همدې موضوع ستاسو نظر غواړم واخلم.
زه فکر کوم چې امریکایان به د افغانستان په رابطه باندې کله چې دوی د افغانستان جګړې ته د پایټکه کېښودلو هغه وخت لا فکر کړی وي چې طالبان ته وویل چې دوی غواړي د افغانستان سره اقتصادي او سیاسي حسنه روابط ولري دوه اړخیز روابط ولري. د افغانستان فکر کوم چې اوس امریکایان ډیر خطر نه احساسوي، ځکه تورستي ډلې هم د تایډون تورستي ډلې په افغانستان کې د پخوانه هم و ماته تر ډېره پورې ماما او یا هم د استخباراتي کړي له کارګو چې بل اخره دا ثابت شو چې کله امریکایان د افغانستان نه ووتل فعلا په افغانستان کې بغیر د هغه چاودل نه چې هغه هم د یو جرم په اساس باندې کې یو جرم هر چېرته ممکن دی، د یوې ډلې شتون چې فزیکي شتون چې نظام تهدید کی د هغه ادرس وی د هغه مرکزونه وی د هغه د لکه زموږ په گاوند کې چې ډیر واضح دي مرکزونه یې واضح دي ادرسونه یې واضح دي اشخاص واضح دي په افغانستان کې وجود نه لري. طبعا یو جرم خو لګو ډیر ګراب به فرق لري د ملک نه بل ملک افغانستان دولت چې جنگ تر شوې دی دلته د کورنۍ او بهرنۍ استخباراتو مرکز و افغانستان دلته کار شوې دی او بل اخر د جرمونو لپاره د افغانستان د نارامۍ لپاره کار شوې دی. خو په ټوله کې امریکایان په دې مطمئن هم دي او د تذکر کوم تصمیم به هم دالري چې افغانستان سره روابط ونشلې، هغه به شخصي ګټه هم وي او د دې سیمې پر اړه باندې امریکایان نو وړي چې دا سیمه یو ځل بیا چې شل کاله د جنگ په اساس باندې تر خپل اغیز لاندې راوستي او اوس کې یو عادی تعامل او د یو خبر او د ډیالوګ په اساس باندې د لاسور کې د اسلامي امارت سره روابط د دوه هیوادونو کې ډیر واضح تایید کړی دي چې د وړي په افغانستان سره تعامل وکړي. دا چې څوک په افغانستان پر رسمیت وپیژني فکر کوم چې دا مسله به لږ اوږده وي، ځکه ټول ستیز جنگ به د دوو دښمنو تر مابین اړیکې ډېر ژر ونه راغلي. خو افغانستان د پرمختګ لپاره به دوی په اوږد مهال کې خنډ نشي. افغانستان به حتما د یو تغییر په اساس باندې خپل لیدلوری واضح کوي. امریکایان به کېدای شي خپل ژمنې د افغانستان د حکومت نه د پروتوکول په اساس باندې واړی، هغه به دا وي چې دوی مطمئن شي چې طالبان هغه ژمنې چې په دوحه کې امریکایان تور کړی دي واضح په تړون کې خلقو ته واضح شي او که په زمایمو کې پټې دي هغه باندې به ټینګار وي. نور د افغانستان د خپلواک هیواد په اساس باندې اسلامي امارت تر مخته کوي د دې خند بنوي، نه تنها چې خند بنوي بلکې کوشش کوي چې افغانستان دیو ناورین په اساس باندې و بل ناورین ته پرې نګدي.
مننه بهر صاحب، ستاسو په د ام دی خبرو په تړاو باندې د امریکا حکومت په څه اساس باندې له طالبانو سره ډیر ژر وروسته لدی چې ټول ځواکونه د طالبانو د جګړو په نتیجه کې افغانستان وېستل به هم له طالبانو سره غواړي چې اړیکې نږدې کړي، په داسې حال کې چې مثلا په شپیتمو او اویایمو کلونو کې چې په ویتنام کې امریکایانو جګړه وکړه کلونه کلونه وخت ونیو چې بیرته له ویتنامیانو سره د ویتنام له حکومت سره خپل اړیکې بیرته ورغوي.
طبعا افغانستان به د ویتنام سره د امریکا د دښمنۍ او د جګړې لخت په اوځ ما په نظر دا وی چې کله چې امریکایان په 2001 کال کې افغانستان ته راغله او افغانستان اشغال کړو، د دوی برداشت او د دوی معلومات طالبانو نه او یاد اسلامي امارات نه کاملا ناسم وو. دوی هغه تروریستي ډله بل او د تروریزم د نړیوال تروریزم یو حلقې بل او بل اخر د افغانستان کې داسې و ډله یا داسې وشتون بل چې هغه یوازې د یو جرم په اساس باندې یا یوازې د خپل شخصي هدف په اساس باندې راغلي دي، یو وطني دیپلوري او یو ملي دیپلوري نه لري او افغانان نه دي. تبلیغات کې دلته معلومات په ناسم وو، په هغه وخت کې د شمال تلواله یا د شمالي تلواله چې ویل کېدل هغه وختل چې د افغانستان متاسفانه په تمنیو باندې برلاسي، په سیاست باندې برلاسي، په اقتصاد باندې برلاسي، یو 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 محدود ډله و چې وختل افغانان وکړي. نو هغه معلومات چې امریکایانو کله دغه معلومات په اساس باندې په افغانستان باندې غل وکړ او یا ورسته یا نه په 2012 کال او 2013 کال کې بیرته طالبان سره روابط شروع شول، د اروي سره د خبرو اړیکې په یو شکل نه په یو شکل باندې شروع شولې. ذکر کوم چې اوس به درکړی وي چې افغانستان لکه څنګه چې دوی برداشت وو، د دوی معلومات وو او دوی ته معلومات رسیدلی وو، هغه څنګه دی او د عرب څنګه طالبان هم ثابت کړل چې د شل کلن ورسته دوی د یو هیواد لپاره متحد دي، د یو وطن لپاره متحد دي، د
ملت
لپاره متحد دي. البته په سیاسي لیدوري کې به تفاوت لري، هغه به د وخت په تیریدو سره بدلیږي، خو من هيڅ یو ملي او یو خپلواک وطن لپاره د خلک افغانان دي او د تروريزم سره په هیڅ ډول تړاو نه لري، نو ځکه هغه امریکایان غواړي چې د خپلواک افغانستان لپاره دوی تعامل وکړي او د خپلواک افغانستان لپاره دوی دلته خپل اقتصادي او سیاسي دوه همکاري او دوه اړخیز تعاملات ولري.
مننه. اصولي صاحب، موافق یاست له ښاغلي بهیر سره چې د امریکا شناخت یا معرفت له طالبانو نه په اوایلو کې یو ډول وو او وروسته بیا بل ډول شو؟
ګوره، اول امریکا خپل هدف درلود د افغانستان ته راتګ کې. د دوی د اول نه دا شعار غلط و چې د تروریزم سره موږ جګړه کوو. که دوی د تروریزم سره جګړه کولی، وروسته د دې چې دوی په افغانستان یرغل کوي او د تروریزم هغه کس پسې چې دوی راغلي وو په اسلام آباد کې پیدا شو، نو دوی څه وکړل؟ د هغې سره ثابته یې نه کړه نړۍ ته چې موږ دغه جګړه نو کوله او د تروریزم سره. دوی چې په افغانستان یرغل کوو مسؤلیت یې ونه منه، ځکه سړی په بل ځای کې را پیدا شو او کوم ځای کې چې را پیدا شو د هغې مملکت سره چی شی وکړه، نړۍ ته باید ثابته کړی وای. او دوهمه خبره دا ده چې هو په دې کې مطلق موافق یم چې په داخل د افغانستان کې ځینې جنګ سالاران او ځینې هغه قوتونه چې افغانستان یې په کنډواله بدل کړی و، په یو وخت کې هغوی ناسالم معلومات هم نړۍ ته ورکول او حتی دغه د شپې چاپی او جنجالونه به چې کېدل په کلیو بانډو کې، د افغانستان ولسمشر به نارې والي، په ولسي جرګه کې به مستقل وکیلانو نارې والي چې دا ظلم دی او دغه ظلم دوام پیدا کړی و. نو د طالبانو ترمنځ اصیل افغانان هم شته او داسې کړی به موجود وي چې هغه خپل هدفونه لري، او یا داسې خلک به موجود وي چې د نورو لخوا د دوی صفوفو ته هم داخل شوي دي او په فعلي حکومت کې هم امکان لري ځینو حلقو سره د نورو خلکو همکاري موجوده وي. خو په کلي ډول په افغانستان یو دولت ته ضرورت لري، مرکزي دولت ته ضرورت لري. همدا خلک د طالب په نوم د افغانستان حقیقت دی. که دا نظام بدلیږي بل نظام هم راځي، بیا دا جګړه چیرې ځي؟ بنان خدا ده چې موږ فعلي سرپرست حکومت یوه لویه جرګه را وغواړي تر څو ټول اقشار پکې شتون ولري، ولس پکې شتون ولري، یو اساسي قانون جوړ کړي، دولت داری منظمه کړي، او موږ وکولی شو چې دا خلک په عمل کې خلکو ته ځان ثابت کړي. د دین وروسته هم لکه څنګه چې تر اوسه راغلي، دین وروسته افغانستان ته افغانانو ته ځان ثابت کړي چې موږ د افغانستان د دولت او مرکزي قوي دولت جوړونې لپاره متحد او وفادار پاتې کیږو، او ان شاء الله دا کار به کوي.
مننه. او په دا وروستۍ څو دقیقو کې چې پاتې دي او خبرونه را نغاړو، اصولي صاحب، ستاسو په فکر د دوهې په خبرو کې دا امکان شته چې د طالبانو حکومت به په لنډ مهال یا په اوږد مهال کې، یا د دې خبرو په نتیجه کې په لنډ یا اوږد مهال کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي او د افغانستان بانک کنګل شوي پیسې د طالبانو حکومت ته خوشي شي؟
د افغانستان بانک د کنګل شوي پیسو په مسله کې زه لږ خپل فکر لرم. هغه دا پیسې د افغانستان د خلکو د ولس سرمایه ده تر هغه وخته پورې چې یو قوي دولت په مشروع، هغه مشروع چې د نړۍ لخوا په رسمیت نه وي پیژندل شوی، دا پیسې د مصرف لپاره باید ورنه کړي. طالبانو ته دی ورکړي مګر نه د مصرف لپاره، او دغه پیسې باید د افغانستان بانک په خزائنو کې په نړۍ کې د دوی په تضمین کې همداسې د افغانانو سره پاتې شي. امریکا باید خپل لاس ورنه واخلي د دې موضوع نه، اما مصرف ته باید ورنه کړي چې مصرف شي، چې سبا موږ په یو ویاله باندې په یوه کوچنۍ پروژه مصرف کړي وي او دا د افغانستان سرمایه تللي وي. خبره ده چې دا پیسې فعلي سرپرست حکومت هم وساتي د یوې پانګې په توګه باندې. او دویمه مسله دا ده چې د رسمیت پیژندنې، رسمیت پیژندنه د افغانستان د خلکو حق ده. نړۍ باید افغان دولت په رسمیت وپیژني، او طالبان هم دغه دولت لپاره داخلي مشروعیت ورکړي، د هغې نه وروسته داسې یو دولت ته لاره خلاصه شي چې افغانان پکې خوشحاله وي.
ډیره مننه. او همدا پښتنه له ښاغلي بهیر نه کوم چې دا امکان شته چې د همدې خبرو په پایله کې بلاخره نن یا سبا یا یو کال یو میاشت دوه میاشتې شپږ میاشتې وروسته د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شي او په لنډ وخت کې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ را خوشي شي؟
د افغانستان د رسمیت پیژندنې په برخه کې فکر کوم چې د دنیاوالو لپاره او د امریکایانو لپاره بله لار نه وي. دا یو د افغانانو تعامل دی، او افغانانو لپاره یو تعامل دی، او باید افغانان د خپل سیاسي حق نه محروم نه شي. دا چې اسلامي امارات به
په کوم اساس باندې د خپل حکومت تمثيل وکړي د خپل هوادوالو په دی باندې حق کې دی ورته خپل دولت عارف کړي واضح کړي یا اساسي قانون واضح شي او بل اخره هغه ابهامات چې من دلار شي چې ترنه نه پوره اسلامي امارات یو کال نه راپدې خاطر هغه انتقاد نه راغلي شي د دې نه دي چې د خپل نظام واضح لید لري او مرکز برخه کار کوي په اندر شو په څو پرابته باندې د جناب وسول صاحب د نظر سره ډېر موثق شمه هغه یو ملي حق دی او باید د پروژو د افغانستان د ورځنۍ او اجرایي کارونو یا د پرمختیايي کارونو برخه کې ونه لګول شي هغه من حیث افغانان څنګه کېدلې د افغانان د افغانستان او د مرکزی بانک په ځان باندې د زموږ د اقتصاد رشد مخه نیسي او مصرف یې په هغه وخت کې مناسب ولوم چې افغانستان د افغاني او نړیوال نظام برخمن وي او بل اخره په هغه اهداف باندې مصرف شي کوم اهداف لپاره چې فعلا ساتل شي.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو د خبرونه زمونږ له میلمنو سره په همدې ځای پای ته ورسېده. د خبرونه میلمنو د افغان رسنیز سیرنیز مرکز رئیس عبدالجبار بهیر او د پخواني نظام د ولسی جرګې غړی کمال نصر اصولي. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث په همدې ځای پای ته رسیږي. قدر من اوریدونکو تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم او تاسو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ترابولم.